يعني مثلا خپل خزه ته خپل حق او حقوق اسلامي حقوق ورتواکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورتواکي کول سي کورنۍ به ډیر خوشاله وي او هي کله کړکیش به مایسته ناراضي او دوی همشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړی دي. لاغلی ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې یو ځل دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تیرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړي دي. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده څه مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده. او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدان او د لهره ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کوي.
بله کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ په ډیر وړکی سندې ته ټیکرای ور په سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاګ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکل څه وایي؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجوو د رایج کوو د مثلا همغه سه انګیزه ورکوو. کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. دا مونږ غټان یو چې هغه ته دا انګیزه ورکوو، همغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو چې د نجلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. نجلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، نجلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د خپلې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوت چلند تر سره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحله تر رسیدي کله خاصګار راځي مول دین پښتنه نکیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا غلط هم دی ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله، نو ویل چې ډیره موارد کې خزینه تصمیم د دین لري له دوی نه مثلا پښتنه نکوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم کومه وایو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکه ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پښتنه وسي، خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته اېره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کښې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری، بیا په ښارو کښې خوله تر یوه حده حل شوې ده، خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري، چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازېږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دوی باندې میلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان ای ځان به را وغواړم، هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده دود ده، کنه چې ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو، کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویل زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مې کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویل نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه ونیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته د ولی ننیوله یعنی زی جلی و من ما ولی زی هیچ کلا نگوارم شد خبل ماشوم انگیزه لهم دی ماشوم توب نور خرابه کمه سمت اغوت کری بیتای هم کومه
لخبلو تجربونه او کسانو تا چی دوی لامغ ماشوم توب نه دی لور زپل پایلوی ترغت لکوره وزی پا بل کور کم بیا یو بلاستون زی گوری تاسو چوایی اورتا خپلا دی خپلی کورانه مو یو دیر مثبت مثال تاسی وران دی که لخپلو تجربونه بیا چوایی دی خلکو تا
فرشتا جان ما هود مکس مولیزه مورو پلار تا می دوم را چی کام دوم را چی کام سی حق کسان سی لس زمن هم لری مرز کاش کمی دا لس دمن ندرلودای خویوه لور می درلودای همدست می درلودای
بله
ما پل مورو پلار تا دشون پول امکانات برابر کرد حتی تر حجم ولی گله
بله
هر چه مور برابر کرده چه دوست هم دیره کسان مثلا دیدی دوست کاش مونگه هم دسته ولور درلوده
بله
زکر ما تلونه دیره بازی کردی زکر جلی دیره و لطیفه دیره و مهربانه دیره و خکول فرشته ده چه ده خدای لخوانه هر کورانه تا یعنی ده خدای نور کوی ده و دیره قیمتی توفه ده چه ده الله لخوانه انسان تور کول کیگی نو مونگای باید دیر زیاد قدر وکو او همیشه ده خدای شکر آده کو چه دوم رخ کلی حدیه مون پرا کری
دیر زیاد مننه تاز بنده و سلامت و سی
سلامت بیزر مننه
خدا سی کسان همشته چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکبی زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چی نغواری نومی پخ پراوانه که یاد شی لمونگ سر غگید رای دی
زمگ غختنه داده چی لطفاً دخپلو انجونو او دخپلو هلکانو تر منز توپیر مکوی زکه دی اسلام مقدس دین داوری دی چی تاسی حقوق ورکړي هم جنکو تا و هم هلکانو تا نو هغه حقونه چی دی اسلام مقدس دین دا هلکانو و جنکو تا ورکړي ده آغا کافی حقونه دی آغا داسی حقونه دی چی هم جلی پکی خوشاله کیگی و هم هلک پکی خوشاله کیگی ولی متاسفانه چی دغسی مسائل زمنګ او ستاسی پټولونه کې نشته او دا دغسی بدبختی او درپدری او سبب کیگی کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یادوي د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شبې شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي ډیر خوشحالي کوي مثلا سندرې پکې ویل کېږي نور داسې ډېرې قصې پکې ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تر بیا ښه چاري
آزادی ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازری رادیو د نن ورځې میلمو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ځخ سره شاید آشنا و وسی، ل د مغشت دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نو اپاس لاندې پرته ده، ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو، او زما پالنه زما تر ته پاتې شول. بلاخره زه مې تر را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو، د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله. او بلاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله، او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې را لوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالو ما، دا غین بیا کابل ترالم په 1950 کې د آریانا د مطبع رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کوره تا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والی وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تاسو باید او زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې، وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګری و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه م اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زم د یو ملکی زه په پولای په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سي، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوری و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مگر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل او داسې یو مشکل راغی بل اخره هغه داخلي تضاد دومره هم تورسید چې نور محمد ترکی په خپل باندې بالغ کې خستل شو او هغه چې دوی وته نو کوره ویلې پلاری ورته و هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت کو چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت کې په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې 50 زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه اره پوسټ ته چې بتلو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو د شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایرات ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانو راتله په غوي باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړې په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار د هزار ګوز کوچې د زه په قام الکوزه یم سرکاڼه یم په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځنه هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله د مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند داسې نورمال تیر شو
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغو اقتصاد بل ډول وو او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغو د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پر ځان هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد و، عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیتو ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود، هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا، نو دغه تجاران ډیر زورول. مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل راوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې او په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې او همدارنګه، نو دا ډیر لوی ستړې وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوی وو، فسادم نشته او دغم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالی جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي لطرف کریډیټونه، دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالت نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډیر ښه ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنگونه نو، مشکلات نو، ولګه نو، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوې زپاول صنف کې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جماعت کې به موږ درس وې، ښوونځی نه درلود، مګر په هماغه جماعت کې به موږ ډیر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500. او موږ هلته ولاړو، او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې وو، ولاړو، لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر زیات بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زموږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و،
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لري غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و، او پاچا به راتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تیشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خوري، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې نه، تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت و صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تیر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار فرزن هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي، او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زگزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بل خاطرم لري
اخر خبره تا کومه چې دغه داوود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د ملکېدو و 50 کې ته دغه کال په دی اول کې یا د کال په غبل کال په اخر کې د کونړ تراغه نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې د ته وخی چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوی دی خوانانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې لیکلې وه نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه ویل شوی په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پل افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دا دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې هم لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملی فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد څمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېدې زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیزہار نپار جب نستا ٹھکو دہزار د پار ج بنستا چپے کے دل مادر تو نگل و میں بخا لگے دین سن تیر چاری سپیا وړ تقدی د قسمت ستورو مختوا نامسلوا میں بخار